تشکر از همراهیتان تا پایان برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه روغتیا ته ځانګړې شوې ده. روغتیا خبرونه ته نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا پر ناروغي او دغه راز د دغه ناروغي په وړاندې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. په څو شېبو کې زما همکار ظریف نظر د خبرونه مخته وړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح د خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. دفاع وزارت د 1400 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د ایران پر اټومي تړون خبرې نن بیرته پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست ځانګړي استازي وویل چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د دوام پر اهمیت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. توماس نیکلسن نن په خپل ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره دا موضوعات شریک کړل. هغه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو استازو په دې کتنه کې د خیریه سازمانونو، ډیپلوماټانو او د دغو سازمانونو د کارکونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړ.
په ناسته کې همدارنګه په افغانستان کې نړیوالو مؤسساتو او سفارتونو د بهرنیو او محلي کارمندانو د امنیت په اړه خبرې وشوې.
ښاغلی نیکلسن ویلي چې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د رواني کشالې د حل پر اهمیت هم بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه نه پیژدي چې د افغانستان د خاورې ځینې برخې تل د وسلوالو په کنټرول کې پاتې سي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن یک شنبه وویل د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي چې د طالبانو لخوا یې د نیولو ادعا سوې ده.
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای داغ حضور دارند.
زموږ امنیتي ځواکونه په تودو سنگرونو کې دي. اجازه نه ورکوي چې د هیواد د جغرافیې ځینې برخې په دایمي ډول له سقوط سره مخامخ شي. هغه ولسوالۍ چې طالبان یې دا کوي د دوی په لاس کې دي بیرته نیولو او د طالبانو د ځپلو پلان او تدابیر ورته لرو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د بلخ یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي چې چهاربولک ولسوالۍ نن سهار 10:30 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بل خو د لوګر امنیه قومندانۍ ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د خروار ولسوالۍ له مرکزه خپلې پوستې بل ځای ته انتقال کړې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 1400 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات په 8 ولایتونو کې سوي دي.
په نتیجه کې 1400 تروریستان وژل شوي او 300 زیات نور ټپیان شوي. د دې ترڅنګ امنیتي ځواکونو د خلکو د تګ راتک پر لارو په لسګونو ماینونه هم کشف او شنډ کړي دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په لوګر، تخار، سمنګان او کابل کې له پرون راهیسې د ځینو پوستو د نیولو او افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه سوې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ضایعه وبلله. عبدالله مقری چې په کورونا وایرس سره اخته کېده وروسته د کوما په حالت کې وو نن یې د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د هغه په باب وویل
عبدالله مقری څو لسیزې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره حماسي سندرې ویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رغنده رول لوبولې. د مړینې د هنر او موسیقي په برخه کې یو لویه ضایعه ده.
مقری سلګونه سندرې او ملی ترانې ویلي او هنر یې ډېر مینوال لري. په وروستیو کې د کورونا له کبله په افغانستان کې د مړینو شمیر په بې ساري ډول زیات سوی دی. مذاکره کوونکي د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 د کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره خپلې خبرې بیا پیلوي. تبدسل کېده چې راپورونه وایي لا هم پر ګڼو عمده مسایلو اختلافات پر ځای پاتې دي. نننۍ خبرې د هغو مذاکرو لړۍ ده چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه پکې ښکیل دي او لا اپریل میاشتې په ویانا کې روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه په 2013 نه دی کال کې د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د هغه تړون له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د روسیې مذاکره کوونکي میخایل اولیانوف په خپل یو ټویټ کې ویلي د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره ګډ کمیسیون نن بیا سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر بهیر او د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوره کېدو انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د ابراهیم رئیسی د بری خبر لیدلې، خو ایرانیان په یو آزاده او عادلانه انتخاباتي پروسه کې د خپل مشر د غوراوي له حقه بې برخې شول. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي پرون وویل چې رئیسی څه کم 3 میلیونه
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی
په دې ډول ښاغلی ابراهیم رئیسی د 1,900,000 او 965,345 رایې په ګټلو سره لومړی مقام ګټلی او زموږ د ګرانو خلکو لخوا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د بریا د اعلان په عکس العمل کې ویلي له ده څخه باید د جرمونو تحقیقات وسي. د سازمان د 1988 میلادي کال په دوبه کې د زرګونو سیاسي بندیانو اعدام ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی باید د نړیوالو جرمونو په خاطر جنایي تعقیب سي. په هغه کال د روح الله خمینی په امر ډیر سیاسي بندیان په داسې حال کې اعدام شول چې ابراهیم رئیسی د تهران د څارنوالۍ مرستیال او د هغه پلاوي غړی و چې د مرګ په پلاوي مشهور و. په افغانستان کې خلک نن یکشنبه تر